پیغلې ملالې میوندی د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د انګریزانو سره د دوهمې جګړې پر مهال د افغان ځوانانو د مورال وړولو په برخه کې خپل دې شعر که په میوند کې شهید نسوې خدای زو لالې بیننګۍ ته دې ساتینه د انګریزانو پوځونه له ماتې سره مخامخ کړه.
که په میوند کې شهید نشوې خدای زو لالې بیننګۍ ته دې ساتینه. که تور بل مې راتېږي په وطن جنگ دې جانان نه منې کوم.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه ته د څنګ مه هېروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر کړی دی. طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته پاسته ویلي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرسته کوي. د سلوان مومیکا په نوم و دېرش کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسې نږدې دوونۍ مخکې په سټاکهلم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. دې کار په ډېرو هېوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامیو سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ یې بللی دی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی چې د چارواکو په وینا په سل جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته یې مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. دغه راز کډوالو شورا په بیان کې ادا شوی چې د دې کورنیو د استلو په جریان کې دوه ماشومان چې یو څلور کلن او بل 45 کلن هم مړه شوي. خو کابل ښاروالۍ او دغه راز طالبانو نورو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي اوکراین د ناتو غړیتوب ته ورنږدې شوی او یو دلیل یې دا دی چې د هېواد د ناتو د غړو هېوادونو په زیاته پیمانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي او هم یې پوځ ته د دې تړون لخوا روزنه ورکړل شوې تر څو کیف وکولی شي د روسیې د 2022 کال د فبروري د میاشتې د یرغل په وړاندې له خپل ځانه دفاع وکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د دوه ورځنۍ سرمشریزې په لومړۍ ورځ وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلي بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه جزئیات ورنه کړل. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نور متحدانو تر فشار لاندې و چې په دې ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه به پارلمان ته وړاندې کړي. او د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغان لوبډلې په د دغو سیالیو 2 لوبې ګټلې وې او اتلولي یې خپله کړې وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي. د دې ونې په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاله کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ راچول شي وي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، مال طبیعت د مسلمان تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانی څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سي په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بيخي طبيعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډېر کله ځوانان د همدي فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یو صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوي.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډېر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغه لپاره خو ډېر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویلې او کومې خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري دې ګاونډین ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړې ده، دا خبره ستا لیکې دوه چرته وزا کړې دي. زم داسې یو دغه کې ګیر شو چې یاره یو طرفدار د سړی نه، یو ملګری نه، یو غمخوارې پیدا نه شي چې دا خبره دغه کې. نو زم ډېر سخت ګیرم، دا خبره صحیح ده چې ټولنه کې حقیقت ویل دا ډېره سخته خبره ده، څوک نشي ویلې.
لیکوال شکرالله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیز دلته جګړه روانه ده. جګړې زمونږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبري قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول د فکر کې چې آخري لار د هر خبري هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. د سره خوا کې بې سوادي ډېر مهم رول لري په دې نظم کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په چا باندې په زور تحمل کړي، هغه دې ته وادار نه چې منطق اوري، دلیل اوري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل اوري. څه ده دلته ځان غمل چې دی غم خالقه کوي نه منستر دي کې څوک څول لري سره په معقول دلیل او خبره وکي یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لري به دغه دلیل نه واوري. کچیر دلیل ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسونه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې مونږ ډیر زله د کوخ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور لړو غړو او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چا هم دا تحمل کو. دا کیسه د بل چا خوخ نه ولې دغه ناخوخي د سبب نشي چې ته غا تهدید کی، هتا غا وژنې، هتا یې سره دوستی باندې کی. نو دا ټول خبرې مکول شي د ډیالوګ لاره، د خبرو لاره، د سمې مفاهیمې او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي په هانتون محصل مسعود زدران وایي کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بخو زمغه په خوانی خبرې یو ماغه 340 کال په خوانی ژوند کې مونږ اوسه یو په ماغه موهید کې مونږ اوسه یو زمنګ فکری ودا په ماغه سطح کې وی او مونږ به نور نړی نه ډیر ورسته لکه څومره شو ورسته دا اوسم چې ورسته یو یلته هم دغه چې مونږ د خپل فکری ازادۍ ته نه پریخول شي. کا یو ځوان په کور کې خبره کوي نشي کولای، ک په ټولنه کې خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډیر ویری ورسره دي. کدا حالت هم د دوام کې زم ما په نظر باندې زمنګ ټولنه به امغه ورسته پاتې ټولنه وي، امغه مړه ټولنه به وي، امغه بې فکر ټولنه به وي، امغه بې ژوند ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ ته راچول شوي دي او موږ نشو ترې وتلی.
دا شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوخي او فکر ته پرې خدل شي.
اوس خو د ټولنیزه شبکې او اجتماعات چې د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره غو فاميلي مسائل او نور د غورزنی ژوند مسائل. مثلا کې اوسوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل غو سیاسي ایديال ځانته نيسي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه تطبیقوالي کی تشدد کی کته چیر نه منیا غا تا سره د منفی نظر په ټولنیزو شبکو کې تدبر کی چاغه دغه نه توخواله د خوشنط به سر راځي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جریان دي تا خوخي دی بنه پر بنې خوخه غا بزانته دلیل لري چې زول نه خوخه ما او ته چې خوخه ته بزانته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره وورېدل سي خو متاسفانه دوی سره نه کی همغه عامل دي شوې ده چې دوی مثلا خبره توخواله ته یو د بل سپکولو ته ځي
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبي خبره بولی خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده کله کله ځینې انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي
سراج زیاتوي باید دې مسئلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنی نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنی ده زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم استاد ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي تخریب کې یا یو وژني
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د لسن پیړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلم پیړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې بالو زول کېده هغه څوک چې دې ته حاضریږي چې په توپ کې والو زول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي کله چې ټولنه آرامه شي کله چې جنګ نه وي عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي
استاد دغسې پېښې ډېرې شوې دي یو چا یوه خبره کړې یوه ډله یې نقد کړې یو فرد یې نقد کړی بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې توهین شوی ویډیو ترېنه شوې یا مثال وهل شوی دی وژل شوی موبایل یې ورته مات شوی ته خو بل څه کار نه دی کړی خو یو نقد یې کړی دا د ده نظر دی
دا د ده نظر دی مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري هغه خپل ځان نشي توجه کولی د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي حتی خلک وژل کېږي وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري
نو استاد اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي خو دا د خپل نظر ده زه نه منم لیکن احترام ورته لرم
کله چې مونږه د تاوتریخوالي په ضد خبرې کوو باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یو لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یو بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبره وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حتی راورسیږي چې دا د خپل فکر ده.
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم. دا اوس په سپور ته زه جواب نه وایم، او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوکم چې دغه څه چې ته وایي په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړي چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره لدې چې زما خبر در باندې بدې لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده. او دغه به ټولنه زده کړي، له خپل متن نه باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي، هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یو ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې د سپېښ وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دا پېښې کمې شوي دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانی ټولنه کې هغه کسان چې د ظلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي، د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولی واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي، او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی، ته باید واده وکې.
دا موټر نه دی چې وای خل مثال یو کال وکړې او چلې به خرڅ کړي، بل شي نه دی چې بدلې کې. دا د ژوند مسله ده،
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کی، د پراتون کې هم خپل د وجدان او خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي.
په افغانی ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي، او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي، او یا د یو کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغسې ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانېږي او د کوژدې وعده عمر ته رسېږي، داسې غوګندرۍ ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال زبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د مو پټولنه کې کوم وګورو د ډیر ځوانان په زور باندې د واداره کیږي چې وزر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډیر لري شي، یا په کورنۍ د جبر لحاظ، یا پټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکای واده نه کوي، یا څوک واده نه ورکوي، د دوی پیغور ورکوي. ډیر ځوانان داسې وي چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې خېوي خاطر پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نه شوي پیاوړی کولای، هغه ورځني مشکلات یې د ورځني نه شوي حل کولای. د دوی پلار یا مور دغه ټول سخته او چې تواله واده نه کوي، او څه کیسه ده د تیار مثلا عبادت لپاره یا خور درته لرو، یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تاته واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړي وخت تیریږي، او بیا به دې څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکو لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډیر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یې اړ کوي چې ناسمه پریکړه وکړي.
په دې خاطر چې ار څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي، وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلې، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځانته انتخاب کړي. بلاخره دته حتی ځینې خلکو ته داسې ویدي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي، د ځینې خلکو سین سال ډېر سوي، نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم یعنی داسې فکر وکړي چې یعنی رښتیا ګوز ما وخت تیرې ته دی ولې څوک نه راځي، ولې زه باید واده وکړم یا ونه کړم، زموږ کورنۍ هیڅ وخت دا نه درکوي، فکر کوي چې وکړي زما لور مثلا د اوولسو کالو سو د شپلو سو بلای وخت را ورسېدي باید واده وکړي، اما دته فکر نه کوي چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمي هم روحي بلوغ ولري، وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څرنګه هغه کوي چې دونه غټ مسؤلیت واخلي ځانته.
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره رویباران ګرځي، کله چې د یوې انجلۍ رویباران ډیر شي هغه وخت هم په انجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پرېکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوي.
خاصګریان راتلله د فتن بچو لک شینستله دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوي دی ته باید واده وکړي، دا دغه ډیر شالک دی، یو کور داسې تحصیل کړی دی، دا رقم کورنۍ سده موږ مور پلار یو، موږ باید دا مسؤلیت سرته ورسیږو، د پلار مور خوشبختي هغه وخت چې خپل اولاد بل اخره وویني چې کور یې جوړ سوي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي، اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو ته تاثیر لاندې یاستو، مونږ مثلا بل شي سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه در باندې کیږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو څه د نه کسان ولګړ کېږي د ماشومان ته باید وروزي، نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان سره ځای کوو، او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاستو.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وی جنې هغه به خپل زړه غواړي چې واده وکړي، دا د ژوند مسلې دي، دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال و چلې به خرڅ کړي، بل شي نه دی چې بدلې کړي، دا د ژوند مسله ده او دا به ډیره دقیقه ووسی. که څوک مړ وکړي مثال قتل وکړي، دښمنۍ ورته غاړه شي، هغه ډیره سخته ده، خو هغه نه چې دا غینه سخته چې دا بیا دی خاوند او د خزه ترمنځ زغاړی کړه، کچیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړی کونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه به یو ورځ لپاره نه، هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وای، ټول ته جواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکی.
زه خپل د خپل هم سفر د لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو د یو شخص نه دی پیدا کړای، او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه یو تصمیم ته غاړه کیدم، نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي، او د هغې دپاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې یو جلی مونږ تاته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه، نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې ده هغه تاسو په نظر کې نه راځي. او بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګري او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري، خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره مې ستر راځي انډیوالانو سره شریکی کی وي چې دغه یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم زه په آینده کې اجرا کوم، تاسو مشوره راکوي. ملګری د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګری فقط د خپل ملګری په حیث باندې کولای شي خپل ملګری ته مشوره ورکړي.
استاد استاد زیو الحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمونږ نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړئ، مثلا د پلار او مور. مګر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول یې سنجونه نه شي کولی. ولې مکتب راته وایي چې ته دې اطاعت وکړه؟ معلومه خبره ده، خپل د سنجښ په خلاف باندې به، خپل د عقل په خلاف باندې به د بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کېږي درنه فلانه، باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کړي چې ماتې کړو. قلبونه باید دومره مات شي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ د خپل سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. په ټولنه کې اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې چې جوړوي بل څوک جوړوي، راته د هلکانو نجونو لپاره ممکن هره بورې که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دوی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجو سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي. او که د نور عقل او د نور سنجونو سره ژوند کوو، مسؤلیت به موږ نه شو اخیستلی. دغه هرج مرج چې اوس منځ ته راغلی دی همدای نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په ښه سترګه نه کتل کېږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې یوه دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولی شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپله خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپلو عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو، مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا همدغه ده؟ د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم، د دې بدې چې کوم ځای کې ده، چېته بد وایي تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي. د یو خلاف د یو پخوانیو ارزښتونو یو عمل درسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونه نه وځي، هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ نه مناسبتین خپل ژوند راوباسئ. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغه څه دی؟ موږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده: خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش. اما زی برعکس ویلی شم، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. ځکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخصي. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي. د ټولو لپاره به کېدای شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېر معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سن ته رسیدلی وي، خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوږ اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.